السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن اوه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه ځوان فکر ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د بې ساري راستنېدنې او دا چې اوسنیو امکاناتو ته په کتو د دغو راستنېدونکو وضعیت څنګه مدیریت شي په دې خبرې کې چې د ځوانانو او ولس مسؤلیتونه سي دي. دا خبرونه واوري زنګ ورته راوهي خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر روندو هکې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا د ورځنی تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې له طالبانو سره د نړیوالو پر تعامل او د دغه تعامل پر لومړیتوبونو خبرې کیږي. غونډه ځینې منتقدین هم لري او منتقدانو ویلي چې له طالبانو سره د هر ډول تعامل شرط باید د ښځو بشري او اساسي حقونه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه 2,00,000 نه ډیر افغانستان ته راستانه شوي دي چې زیاتره یې په زور له ایرانه ایستل شوی دی. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دغه ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي د جون له لومړۍ تر 28مې پورې 2,03,971 له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دا شمیر 2,50,000 ښودل شوی دی. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 50% ته لوړ شوی دی. د تلنګنا ایالت د سنگریدی سیمې د پولیسو مشر پریس ټرست آف انډیا ته ویلي چې د 150 کسانو مړی له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. د فرانس پریس خبري اجنسی یو څېړنه ښیي چې د روسیې پوځ په 13 جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. دا څېړنه د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ ISW په نوم د امریکا له یوې تحقیقاتي ادارې سره په مرسته ترسره شوې ده. د فرانس پریس په څېړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 1,538 کیلومتر مربع ځمکه نیولې، حالات په تیرو میاشتو کې دا شمیر کم و. او په اروپا کې د ګرمۍ په اړه اوري چې په ایټالیا کې د ګرمې څپې له کبله یو تن مړ شوی دی. د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدید ګرمۍ خپره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري هم ورکړي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې وړاندوینې ښیي هوا به راتلونکو ورځو کې نور هم توده شي او ګرمۍ به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. په تیر څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې څپه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2,50,000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. له ایرانه د اخراجېدونکو شمیر بې ساری بلل شوی دی. بل ګاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایرانه د بیرته ستنېدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت له نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره د مرستو ژمنه کړي. پوښتنې دا دي چې د کډوالو د غشمیر راستنېدنه څنګه مدیریت کیدلی شي. ولس او په تیره ځوانان دې برخه کې څه کولی شي. په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه په کار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده. تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی او غواړي چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه دغه چاره مدیریت کېدلی شي. نو خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00422 1250501. بل شمیره د واتس اپ د کچیرته مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1250501. په یاد یادونه وکم چې له وړاندې ځینو اوریدونکو په واتس اپ کې خپل نظرونه راته رالیږلي دي. دغه راز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم تبصری پریخي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریکوو. ښاغلی میاخیل په دوهمه نیمایي کې راځي خبرونې سره وصلېږي، خو اوس ورځو. حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای صاحب، ستړي مشئ. تاسو هم دغه د افغانستان تحولات له نږدې څارئ. په وروستیو شپو ورځو کې خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه، حتی د ورځې لسګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته. څه لامل دی چې په کډوالو دغه سه بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین تاس، لودین صاحب تاس، تاس ډېر قدرمن مېلمنو ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. راځم پر باس باندې متاسفانه تنها دانه چې د ایران دی دولس ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلود، او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقي ټولو برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده، او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده، او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي، تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوې دي د افغانستان په اړه، او په ارقام عمارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنی ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره، چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي، دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسائل په خطر کې دي. 6 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثر غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی، او دا هم د امنیتی مسایل نه نظر نه موږ ته یو لوی کوه ده، هم د اقتصادي له پلو نه. دغه 6 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار لخوا نه ورکول کیږي، چې تاسو لیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2015 کال کې 140 میلیونه ډالر د مهاجرینو لپاره یونیسیار خپله بودیجه درخواست کړې ده. ولې ایران حکومت دا وایي چې د 6 میلیونو مهاجرینو لپاره 10 میلیارده ډالر تنها موږ دغه سم د حکومت له بودیجې نه، یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو. د ایران وزیر د خارجه هم دا خبره وکړه چې 99% دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینوو، او نړیوال سازمان 1% یا یونیسیار 1% یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي 1% موږ ته پیسې راکړي، نو دا زموږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چې هلته تللي دي هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداری د یا په ساختمانی برخو کې یا نور برخې چې دی دا ایرانیان باید مو کې نو دا ټول افغانانو نیولې دي په کم مزد باندې او ایرانی د ته نه حاضرېږي چې په یو ځای کې چې دی کار کوي باید د هغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي، بیمه یې ده، نور مسایل دي. ولې هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي، تجاران دي، هغه دوی غیر قانوني اتباع د اولیت پرده ورکړي چې هم مزد کم ورکړي یا د کار هغه حقوق کم ورکړي، هم افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني هغه د بیمې او نور مسایلو نه بې برخه دي. نو دا دوی ته ارزانه تمامېږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي. نو دا عاملونه هم شته، دوی غواړي په یو شکل باندې دغه خپل فشار چې نن په دوی باندې دا یعنی د خلکو بیرته په ډله ییزو اخراجو باندې یا د افغانانو په څړلو باندې دا فضا په بل خواته بوزي او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین د تاسو د نفع لپاره د باسو خلاف د ټولو قانونو.
مننه سانګزای صاحب، ډیره ښه رڼا مو واچوله په دې عوامل باندې چې څه لامل دی چې په ایران کې افغان کډوال دغسې بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. وروسته به بیا لږ زره په دې تم شو او خبرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې دننه اوس څه کول په کار دي، له کمو امکاناتو نه څنګه استفاده وشي، ولس او ځوانان څه کولی شي چې د کډوالو دغه بې سارې ستنېدنه ښه مدیریت شي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري.
سلام تم، سلام اچي، وخت مو په خیر.
ډېره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایئ چې د کډوالو دغه بې سارې راستنېدنه څنګه باید مدیریت شي، ولس او ځوانان څه کولی شي؟
دغه د هلمند مساکلانې اړیکه ګیر کړې ده. دغه مخفل په هیوادوالو را ده، موږ کډوال چې افغانستان ته راوړې دې سره دې لاسلسې وسره وکړي، پیسې مسجد ورته کومک وسره وکړي.
او دلته مساکلا یا د هلمند شاوخوا نورو سیمو ته له پاکستان یا ایران کډوال درغلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې، څه ډول وضعیت کالي هغوی؟
یا سره اوس خو دلته چندان نه دي راغلي، چې راغلي مې داسې یو څو کورنۍ راغلي دي. موږ خلکو ډېر کومکونه ورسره وکړل، دا د هر مسلمان وس توفیق باید چې ورسره وکړي. دغه بېچاره خواران کډوال هلته نه پېژني، دا چې موږ افغانان په دغه پوسي او کومک ورسره وکړي.
د سې راپورونه هم شته چې یو شمېر افغانان له دغو فشارونو سره سره، له دغو محدودیتونو سره سره، لا هم کوشش کوي چې له وطنه ووځي. تاسو چې هلته په هلمند کې په مساکلا کې، آیا داسې ځوانان پیژنئ چې په دغو شرایطو کې هم هڅه کوي چې له افغانستان ووځي او همدغو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي، بیا له هغه ځایه ځینې پسې بیا د اروپا او ځینې پسې د نورو هیوادونو د سفرونو نیتونه کوي؟
ما خپل پر افغانان باندې دا غږ د دلته خو ډېر دغه د وچکلي ده، دوی ته دغه د لاس دي چې نیستي وو دغه دی. دوی مو دا غوښتنه په قاچاقي لار باندې مار قطار ورسره دی، دوی باید چې ولاړنه چې دا نه خپل وطن دی، خپل په وطن کې باید چې وکار او کسب دا کړي، په پردي هېواد کې نه کېږي. هغه د تر لاس کال بهتر کړي، څلور کال بهتر کړي، هغه د نن بېرته راباسي وایي ولاړ سي مو د هېواد ووځي.
ښه، هماغه چې وایي پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان، له مساکلانه سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري. و ډېره مننه، ته هم ستړی مشي. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنېدنې په دې بې سارې څپه باندې څه نظر لرئ؟
سلام احمد عجل يم درزگان سن اړیکه نیولید.
ښه عادل صاحب، مهرباني.
دا ټول موږ سره د نړیواله ټولنه کې یو خو په درې څلور کال زموږ پر حکومت بندیزونه لګېدلې دي. بل دا خبره ده چې په دغه حال کې دی مشته ماجر اقتصاد ډېر کمزورې دي. په خوا موږ خو کنار کړل، یو عواید مو ترلاسه کول، هغه اوس ټوله پر موږ باندې. موږ خپله په ځان سیاریان د دوو سو خزانه په دا ټول زموږ په ولایت کې دې څوک وایي چې زه لرم یا ستا نه سوره ده په هېڅ نه نسته. نو باید چې دا نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي، بیا چې راړي بیا دې دلته زمینه ورته برابره کړي. درته موږ ډېر ډېر مځکې دستونه لرو، باید چې دا زموږ حکومت همکاره شي، برمې ورته ووایي او بندونه موږ ته وتړي. دلته زموږ داخلي ماجر له خوران د حساب دي ساده تلویزیون کنه ما نن یو سړی یو چاته ورمزدور کی په 500 کالداري 500 کالداري یو سل شل افغاني کیږي نو بار سره یو تو دا سترګو لیدل دي لوجن صاحب یو سلام اتل صاحب ته یو سلام پیرات کی اسنغات و سلام
کور ودان سلامت اوسی عادل صاحب دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړان دي باید ورځي ګالي هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورته وایي نو دا وخت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمینه یا سرچینې هغومره نه دي لکه پخوا چې وي د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړه تیرونه یې د دغو راستنې شوو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره د یونیسیار استازی هم لاړه هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه ویل چې دغه کډوال چې راستانه شوی دی په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي ځکه دولت سره نړیوال مرستې هم نه کیږي او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی ترڅو دولت ملاتړ وکړي په هر حال په کار دي چې هڅې وشي د نړیوالو موسسو له خوانه او د کوربه هیوادونو ته د په کار ده چې دومره فشار رانه وړي حداقل کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول ستانه کړي بل اوریدونکو درو د سره خبرې کوو بیا بیرته باس تر استنی ګل میلمنو سره باس مخته ورستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم ډېر مننه سیف الله خاموش د زبل ولایت متاثر ته مرسته ولتاست او میلمنو ته سلامونه
و مننه خاموش صاحب سلامات اوسې ستاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بساري څپې د مدیریت لپاره څه کول پکار دي
ولا خبرې جو چې ډیر ډیر شمیر افغانان چې له ایران څخه دي کله پاکستان څخه دي راشل کیږي او دا لري تقریبا کلونه وصل چې روانه ده نو یو خاکه وګورو چې لدی خو افغان ځوانان زی مهاجر کیږي مهاجرت مجبور کیږي هغه دلایل ته وګورو هغه لاملونه نو دوی مجبور کیږي څوک په خوښه نه دي له خپل هیواد څخه له خپل وطن څخه د مجبورۍ یو اخري حد دی چې د خپل هیواد پرېږدي کورنۍ پرېږدي بیا په داسې سخت حالاتو کې مهاجرت ته مخه کوي او زما په نظر سره دا په کار د مجرد لپاره یو خو دوی لاملونه په ګوته دي معلوم ده چې غربت دی مثلا اقتصادي ستونزې دي د وظیفو نشتون ده یا د کار زمینه نه درته مساعده ده نور داسې ډېر لاملونه شته د دې لپاره دا پکار دي چې دغه لاملونه چې دي چې دوی اړسوي دي مهاجرته نه تمرکز پکار ده مثلا بیکاری ده باید کار ورته پیدا شي او د دې تر څنګ اقتصادي مشکلات دي د دې مشکل
خاموش صاحب وبخښه ستاسو غږ
سیستان دي کله ایران دي
او غږ
مو څنګه اوس مې ده
او غږ مو وزه مهرباني تاسو ته دمه ورکي ان شاء الله چې دا ځل بسمې
او ان شاء الله هغه دا وموسې کوم اجرین را روان دي له پاکستان دي کله ایران دي دولت لپاره دا پکار د دې تشپنوم باندې بجربونه جربونه ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخې امر وسو خو بیا دا لړۍ کو وسورته ګور ولاړه ده د دې لپاره به دا کار د مینم مسایده سي تجارانه تشویق سي او خپل سرمایه‌ګزارانه تشویق سي غوي سره مخه خبري وسي او دولت به داسې د کار زمينه مسايده کې یو لامل زوایمه د جمهوریت د وخت عسكر دي یا د غوي نظام خلق دي دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کېږي اته نظام کې وظیفه مور کوي دا موږ منو در سره چې تاسو په نظام کې ملکی بخش کې خوځې پورته ورکړه یو پیاده توپ خورته ورکړي چې 15 پر در افغانۍ د ایدات ولري یو ماموریت یو اداري بخش کې خورته یو وظیفه یو بس ورکړه د دې سره سره چې دوی هڅه وکړي کوشش وکړي بس امتحان ورکړي کامیاب شي استعلام ورته د استخباراتو پورې استخبارات بیرته استعلام وکړي چې او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي نو دا نه هلي سي چې ماته په دولت تو یا په اداري بخش کې یا په ملکی بخش وظیفه نه راکول کې اقتصادي خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي د مارکیټ چې ماجرت وکړي له ماجرت سره سره بیا د غیر واده مره شړل کیږي بیرته په جبري ډول ک قانوني تللې دي ک غیر قانوني تللې دي تاسو ویني چې هغه شړل کیږي په زور باندې نو لږه ځین بیرته نه هلی دلته راسي به انسان مجبور کیږي چې د دین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي د تاسو به رپټونه اوریدلې نو په دې باندې د ژوند حالت ډیر سخت سي هغه اخیری حد ته ودرېږي نو بیا دې مجبور سي مت پښتو کې مت غښتل دی وای مجبور ته ما چې غښتل نو چې مجبور سی بیا ډیر داسې کړن تر سره کوي چې هغه د نه منلو دی او د نه جبراني دود دی نو په دولت نه دا غږ دا چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي په ملکی بخشو کې کار ورکړي اجازه ورکړي نور تجارانو باندې دغه دغه د سرمایه گذاری وکړي دلته دلته دوی ته کار پیدا کړي کار اخلي کار ته وسپارل سي دلته ډېر کدرونه موږ لرو چې هغه ډېر لیسانس سي ماسترانې هغه ته کار نه سپارل کېږي خو موږ داسې خلک وینم اوس دلته یو بخش دی د پولیو واکسین دی د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلیدی چې هغه د تاریخ نه سلی کړی تاسو مهور کې هغه تاریخ نه سلی کړی هغه تورز نه معلومی چې تاریخ څنګه ولیکم فقط یې ځاتی هغه انزایم نه ایزله نو هغه په ډیرو لوړو پوسټو باندې د واسطه په ذریعہ سره لګیدلی بل ځوان بیا ماستر دی بل ځوان بیا ډاکټر اخیسته ده هغه په کور ناسي هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي نو که یو خو دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ زمينه ورته مسایده وو دا د سټیچ په مخ یاد او کاغذ پر مخ یاد میډیا په مخ دا خبرې دي په عمل ان کیس نه جراسي عملی کار وکړي د مزکو د لړۍ ویش خبره کړې ده هیڅ چاته یو نه توضیح سوي او بل په ځوانانو می بیا دا ژغ دی په ولوس می دا ژغ دی چې د مهاجرینو ورونه د غزمه ستګرونه دي ځوانان دي زیدرته مجبور سي راوښړل سي دلته راسي تاسو کرای کورنه قیمته مور کوي دوی سره د همکاري وکړي چې من اورته مسایده کوي او بل داسې ځوانان باید د سرامکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي په دغه سخت وخت کې دوی لاسنیوي وکړي دوی سره یو مادي مانوي یو همکاري وکړي ترڅو دوی خپل ځان په شو ودروي چې سات په شو ودروي او په ځان بیسیاسي نو ډیر نه خالي دي ولا ازره مدرد وکړي خو انصاف نشته حق حقدار ته نه د سپارل سوي
خاموش ته مننه سلامات استه علامه خوشاله لره ډیره مننه پزره پوری تبصره مې وکړه په تبصره مې وکړه کور ودان سلامات استه اوریدونکو شی باړي کمنه سي راځي چې د خبرونه لملمنو سره خبري وکړو میا خل سي بورس سره سره وصل شي هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي اسانګزه سي تاسو ته د ململمنو خبر واوریدل اول لاندې تبصرات د ململمنو په خبرو باندې یاد اوریدونکو په خبرو باندې وکي اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي وطن پرېږدي ځکه په افغانستان کې د کار زمينه کم دي د کار زمينه هم کشته یوازې هغو کسانو لپاره ده چې په یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوی دي او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړې دي غو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکی کې د کار هغه مکتوب هم تر لاسه کې استخبارات وي بیا ورته دی نو دغه باندې لاندې تبصره وکي بیا براسو ته چې څه کول په کار دي ترڅو له اوسنیو موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بیسار استنیدنه سم مدیریت شي
میرا مننه لودین صاحب چې به واخره د ورونو په باس باندې راځم ګورای یو خدای چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري او دوی نړیوال مشروعیت نه لري نړیوالو سره اړیکې نه لري او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرسته لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه هغه نن شتون نه لري بل موضوع دا ده چې دا مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نام جفا جوا یا په ډله ایز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود دی دیر زره یو دیر زره یا شپېته زره کسان په ورځ کې اخراجېږي په ډله ایز شکل باندې نو دا سرپناه غواړي امنیت غواړي په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت یا پنځلسم د اګست په سقوط کې دا خلک وتلي او اوس هغه بېرته اخراجېږي د دو د ژوند مسله شته د امنیت موضوع یې ده لکه څنګه چې دا ورور د خبرې ته اشاره وکړله چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریض لري هغه یو جلا بحث دی یو هغه چې ملت په اداراتو کې کار کوي نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په دریو قوو کې درلودل هغه ټول په کور ناست دي او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي که چېرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي لکه څنګه چې دا ورور وویل
هغه بیا استخبارات را دی چې دا پخوانی حکومت کې کار کوي او دا زموږ مخالف ده. دا لوی ستونزه ده. بل په هر راز کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 200 تر 300 کسان تنها دي. جمهوریت دی نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي. همداسې د طالب په اړخ کې هم ځکه په جګړه کې دواړه اړخونه آسیب ویني. نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی په خپلو کورو کې یا په پټیو کې کار کوو، تامن په جګړه کې عام ولس ډېر متضرر کیږي ځکه چې هغه دوی په ساحه کې موجود دي. نو دا ارقام که موږ راټولوو پر ده باندې که موږ بحث کوو، نو دا د دوی نه اولاد پاتې شوي دي، د دوی نه کونډې پاتې شوي دي. دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو، خپل د اولاد نفقه یې تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله، نن دغه خلک نه کار لري. په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو، د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې. د افغانستان هم یو لغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده. دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده. د کښت وخت و، هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستې دي، ولې هغه ریبل شوي، هغه ټول سیل وړو دي. دوی فصلونه سیل لاندې کړه، ځمکې وی وړي، زرهاو جرب ځمکې خراب کړي. نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي چې مهاجر په هغه هېواد کې کار کړی، زحمت یې ایستی، د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کوي پاتې دي، کورونه یې چې نیولي دي، پیسې ورکړي دي، هغه هلته پاتې شو. یعنی دا خلک پیسې نه لري، ټول اخراجېږي، په جبري شکل اخراجېږي، په غیر انساني شکل باندې اخراجېږي، او دلته مرضي هېڅ شی نه لري. حکومت هم، اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي. نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي، او دا یو لوی پرابلم ده، او تنها دا طالب نشي حل کوای. بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي. په اقتصادي مسایل کې دوی تجارتونه لري، او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای متاسفانه نه ده کړی. حداقل دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي، روابط لري، یا ډیپلوماتان دي، یا د دوی وزارت د خارجه په اساسي شکل باندې دریز نه ده نیولی. دلته د اوبو مسله شته، د پردې تر شا ځینې معاملې شته، او دا دوی به دلته خوشحاله چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي، ځینې کېدای شي د دوی مخالفین، دوی احساس د خطر کوي، او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کې د داعش نورو برخو. دوی پردې شاته یو معامله لري، او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي، او دا ولس بې عزته کېږي، او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابېږي. وخت چې ډوډۍ نه په یو ځای کې، نو تابان هلته امنیت خرابېږي، او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کېږي، او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه، بلکې منطقه، حتی دغه ایران چې نن په دغه شکل دا کار کوي چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو، دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي. نو زه دا وایم چې د انساني، اسلامي، د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې، د نړیوال قوانینو په رڼا کې، دغسې ډله ییز اخراجونه دا باعث د ده کېږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي، او دا موضوع په لوی شکل باندې یو بل خواته لاړ شي. او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځې مخکې ولیدئ، پرون هم په ده بحث و، د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده، او د سیمې لپاره دوی خپل تشویشونه ښودلي وو. په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نم ځان وساتي دل نه نه دغه جګړه حدود ډیر تاوان وکړ په دې کې د ولس رویه هم ضعیفه شوې ده د حکومت اعتبار هم کم شوی ده دا فضا د دوی غوړې بلې خواته ووسي ول دلته موږ ته څه په کار دی که بیا باس پر ده راغی چې موږ باید پر ده باندې څه وکړو د دغه ورونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړی وای یو معقوله طرحه د ده لپاره په میز باندې ایښې وای او دا مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای چا چې هلته کورونه وو هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي حتی په دغه یو کال آخر کې د دوی یو ورقه د برګې سرشماري په نامو کور په کور د دوی دا برګې سرشماري د دوی تثبیت کړي دي مهاجرین چې هلته تللي دي ورته معلوم دي ټوله کټګوریانې ورته معلوم دي په آرامه په قانوني شکل باندې د یونیسار سره د دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولی وای دا به یو ستونزه حل شوې وه ولې په دغه شکل د غیر انساني کار ده او طالب چوپتیا هم یو خیانت ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کور ودان ستانکزی صاحب ډېرې ښې حل لارې ته مو اشاره وکړه، وروسته به نور هم پیتم شو چې دغه حل لارې ته رسیدل څنګه امکان لري اوس وضعیت کې طالبان څه کولی سي، ځکه د ملګرو ملتونو د یونیسیار استازي په افغانستان کې شته، د ایران سفارت فعال دی، یعنی تماسونه د تماسونو امکانات زمینه هر څه برابره ده، څه وشي چې دفتن بیړنۍ حل لاره پیدا کړي بیړنۍ حل لاره پیدا کړي. اوریدونکو ته بیرته نوبات ورکوو، یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، تاسو ځوان فکر خبرونه اورئ. مهرباني خبر یو کې غږ مو وصل دی.
مننه زنده او شروره روح الله همت دخل سننه.
خا همت صاحب خاص کونړ نه، کونړ بیا هغه ولایت دی چې ممکن له پاکستان ډیر راستان شوی حال تلار شي، ځکه ننګرهار، کونړ، لغمان یا مجموع کې ټول ختیز ولایتونه د هغو کډوالو قرباني دي چې دوی پاکستان راایستلي. تاسو راته له پاکستان د کډوالو کیسې وکړئ، کوم کډوال چې راوتلي دي یا راایستل شوي دي، هلته کومې ورځې ګالي، څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
مننه. دلته خو د پاکستان څخه کوم خلک راستنه شوی دي به چرته په تکلیف او په سختۍ کې ژوندۍ ده، ځکه چې اوس کونړ او ننګرهار ته باندې نور ولایتونه ګرمۍ زیات لري، د دا به چرګان سرپناوي نه لري او بس څوک په خیمو کې ژوندۍ کې څوک د چا په کورونه کې دي په کرای شکل باندې ژوند کوي. طبعا ژوندۍ سخت لند د نور خلکو نه.
او تاسو عملا شاهدان یې چې کونړ ته دغه کسان درغلي وي او د دوی لپاره جای نه وي په خیمو کې یا کمپونه کې اوسي، او کنه ټولو لپاره هلته د سرپناه امکانات شته او خپل خپلوانو کورونو کې ځای په ځای شوي؟
یو څه خوشته ده، مثلا څو خپلوان لري هغې له ځان سره ځای په ځای کړي دي، خو بعضې داسې خلک شته چې هغې سرپناه نه لري ولو که هغه خیمه هم نه لري، نه بس د شپه چت لاندې ناستې او ژوند کوي. دلته ورته د خرګوټي پروګرام کړی و، فکر کوم هغه ځای م ورته انتخاب کړی دی، خو تر اوسه پرې داسې عملي کار نه دی شروع شوی او عملي کوم څه نه دی لیدل کېږي.
خا بس په دې هیله چې دغه ستونزې هوار شي. کور ودان همت صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. وروسته به نور میلمنو ته هم نوبت ورکو. میاخیل صاحب هم له پاکستانه وصل شي. په واټساپ کې ځینو اورېدونکو راته پیغامونه پرېښي، د واټساپ دوه پیغامونه به واورو، وګورو چې دغه دوه اورېدونکي څه وایي.
السلام علیکم، زه فضل احمد فضلی د کندهار ولایت سیالکوټ ولسوالۍ څخه تاسو خپل نظر پرېږدم. نو چارواکي د کډوالو لپاره دا کولای سي، اولنی کې چارواکي چې کډوالو ته باید په هره سیمه کې کمپونه جوړ کړي چې کوم وخت کډوال له ځای هغه علت ځای پر ځای کړي، بیا د کوم ساعت خوا چې دوی کومکونه لري خپله دولت څه کولای سي هغه هلته پر دغه کډوالو وویشل سي، او د هغه څه وروسته کډوال باید دولت یا د افغانستان په نورو ساحو کې ځای پر ځای سي، د هغه ځای انتقال سي، هغه که د هر ولایت څه وي هغه هلته په هغو سیمو کې بیا د هغه ځای څخه خراج سي، ځای پر ځای سي، د هغه ځای سي تطبیق وسي. او بل ځوانان، هغه ځوانان چې بشتمن ځوانان دي، هغه کولای سي چې د خلکو سره مو هغه کمپو ته ولاړ سي، یا د دولتي چارواکو یا د موسسو د لارې سره دوی سره خپله همکاري وکړي، یا هم په یو دغسې کار وکړي دې کورنۍ غړي د هغو کورنۍ پوښتنې وسي چې هغه کورنۍ ډېرې بې وزلې کورنۍ په د کډوالو کې، د هغو کورنۍ غړي په یو ښه کارو باندې وګماري د ځان سره. مننه مدا از مور نظر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوو سلامونه. اونې کې له جوړو جوړو صحیح مونږ په افغانستان کې یو نو مشکلات سره مخ یو. تیر نظام سره مخ وظیفه کړې ده. اوس هم دې نظام کې نه قبلې ډېر اقتصادي مشکلات لرو. بس تاسو خو مونږ د آواز تاسو فور کړی دا به ډېره مهرباني. تیر حکومت لوړپوړ چارواکو ته ورسوئ یو څه مونږ ته یو کار مال یو څه زمینه برابره شي. په افغانستان کې ډېر مشکلات سره سره ګریوان.
کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه سلامت اوسئ. ځوان فکر خپرونه اوري. په دې خپرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو باندې خبرې کوو. میلمانه را سره دي. اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. اوس ورزو له پاکستانه یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. د سره به خبرې وکړو چې دا څه ستونزې لري. ستړي مشي. ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم رجانا. سلامونه او احترامات مې ومنئ. تاسو تاسو طریقه تاسو ولیدم کته ټول ته سلامونه وایم. خوشاله دي رجانا دغه 13 شنبه ورځ باندې چې څلې رښتن د جون سره سمون خوري. زما دوه زامن چې د کورنا د پاکستاني پولیسو د خوانه ونیول شول څلور ورځې باندې روسه یې هغه اجي کیم ته وړل. دغه نه روسه چې کله دغه ته وړل ترخم لا پولې نه واړول. متاسفانه چې زما مشر دی چې شل کلن دی هغه د طالب د استخباراتو له خوا نه نیول کېږي او نامعلوم ځای ته وړل کېږي. چې تر اوسه پورې هېڅ معلومات تر اوسه پورې ما سره نشته دی. او بل زوی چې مې هغه تقریبا څه کم 14 کاله عمر یې لره هغه د کوم خیریه ټولنې د خوا نه دخکېږي ترخم کې یو شپه کوي او د هغې نه وروسته یې وړي جلال آباد ته. چې د هغې په هکله باندې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه لرم. خوشحاله دی وایي که د کوم د دغه د کډوالو د ټولنې کوم کس تاسو سره دغه غزمو سوالونه ته دغه ته جواب شي ولې خوشاله دي.
بله او صفه تاسو دغه تشویش او اندېښنه چې دوه زمن مو له پاکستانه افغانستان ته ریپورت شوی دی دا څنګه ریپورت سول کوم ځای نه ونی ول سول کاروبار کاوه محصولان وو او که خونځی کې وو.
روزانه تاسو وو چې دا دلته کار کوم خو دلته د سی چې افغانان یو د مکتب کې د داخلېدل لپاره مونږ ته کوم چانس نشته دی. کوم څه چې کوو هغه پټ په کور کې داخو. دا اکثر کې تقریبا لسنی می بجې وي چې دا وزي سودا پسې چې کور ته سودا را دخېږي پولیس راځي او هغه د خیراسن یا چې کړه غټوړي چې کوم توړي ډېر منډه را منډه وکړي. خو متاسفانه چې مونږ هم د سینوش کول چې ځان کار کو او دلته د سی د سرپناه ځای یا د توډرې د لږه نشته دی چې هغه سړی ته چاپ سیمر شه دغه کې خو د ډېر کوشن نه دغه نه روسه وشل چې یو ځل ورسره زماړي کوونی ولشله او د هغه نه راځي خاطر به ورسره زماړي کم نه دښوي چې ورکه یې چې نو هغه د ترخم نه را سره یو ځل اړي کوونی ولا چې دلته تاسو غواړي چې راځه چې د کوم خیریت ولین د خونه هغه د خلکو سره دی او دا بل چې د هغه تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته چې څه رقم دښيږي. خو دغه نه دغه وشل چې هغه ولي چې کله موږ دغه نه راوښتل هغه طالب استخبارات را نه وغه ویلو مبوته نمبر تاسو کوم دا غنشته ده. موږ نه پیوږو چې اوس موږ یې انسانان نه یې موږ د وطن خلک نه یې. کنه دا غونام د چلک تعلیم پم کړي په دغه مخکنی دولت کې کله شي چې وظیفه کړي نه پیوږو چې موږ دا مشکلات څه شي. دا موږ انسانان نه یو. دا خلک موږ ته انسانانو په نظر نه ګوري. څه خبر سره نه پیوږو
مشه فکر کوي چې دا بچای مو چې شلکلان د تاسو وایي د طالبانو استخباراتو نیولې دا به دل پر نیولې چې تاسو په خوا دولت کې کار کړی یعنی تاسو په افغانستان کې د کار تجربه لري کنه ل ډیر وخت په پاکستان کې اوسېږي.
نه روزانه کله چې په 2023 کال کې جمهوریت سقوط وکړ موږ په هغه وخت کې مجبور شو لو زموږ په کور باندې شکل د کور دم وطلم د شپې ونی ما بجا باندې دی خو ویل چې ما ماتی دا د شپې ونی ما بجا باندې زموږ په کور باندې خلک رال زده یو جوړ چپر سره یو جوړ جامې پتان کې زره وطلم دا هغه نورسته په ډېر کوشش باندې د خپلوانو په دغه باندې خپل بچی مو چې هر څه راوستل را دغه شلو دا هغه نورسته بهم خپل دغه کړه رضانم راجستر کړه د یونیسر سره. د یونیسر ته کله مشکلات وخ راشي ټلیفون ته وکړ متاسفانه چې زمونږ اړیکې ته هیڅ جواب نه ورکړي نو ډیر په مشکلات باندې او تاسو نن دغه غوښتنه کوي چې زمونږ د غواز زمونږ د مشکلات هغه نړیوالو کډوالو د کډوالو نړیواله شورا ته او هغه ملکونو ته چې هغه بشر دستانه ویزه ورکړي زمونږ مشکلات هغه ته مخ ته کړي ته غوږونه ورول سوي.
کور ودان سلامات اوسئ. ډیره مننه په خبرونه کې له ګډون نه. دغه اوریدونکو وو له پاکستانه خپل ځای ونه خود خو ویل چې دوه زامن یې 14 کلن او 20 کلن د پاکستان پولیسو ډیپورت کړي دي افغانستان ته چې د دواړو د سرنوشت په اړه هم دوی معلومات نه لري. کوربدان ستانگزه صاحب راځي بیرته تاسو ته راګرځو. د دغه اوریدونکو خبرې مو واورید. د فکر کوم د ټولو کډوالو همدا کیسې دي. داسې ویل کېږي هغه کډوال چې په تیرو درې څلورو کلونو کې تللي دي ایران او پاکستان ته، یا هغه کډوال چې د طالبانو له راتګ وروسته وتلي دي، دوی که بیرته افغانستان ته ځي نو له دغسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې ځینې نیول کیږي، ځینې ممکن له هغه پخوانیو تربګنیو دښمنیو سره مخامخ شي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیړنۍ حل لاره همدا ده چې د طالبانو حکومت دغه راځي یونیسیار او ایرانی چارواکي سره کینی او یو حل لاره پیدا کړي. څه لامل دی چې دغسې ډیپلوماتیک اقدامات یا سوله ییزې لارې چارې نه لټول کیږي پر ځای د دې چې لسګونه زره کډوال افغانستان ته ولېږل چې چالته هم ګرمي ده، هم بې سرپناهي ده، هم بې وزلي ده، ولې خبرې نه کوي، ولې حل لارې نه پیدا کوي؟ ستاسو په نظر سیاسي ګټې مهمې دي دغو هیوادونو ته یا چارواکو ته ولستر هیر دی او که نه ولستر هیر نه دی؟ دغه کوربه هیوادونه چې د کډوالو دغه نه غواړي چې حل لارې پیدا کړي او یوازنۍ فشار یې همدغه دی چې کډوال باید ووځي.
لودین صاحب راغم په دې باندې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، موږ دا وایو چې اول څوک د خلکو خادم ځان بولي یا په اوس وخت کې د افغانستان حاکمان ځان بولي، دوی د دغه ولس د دغه خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري. افغانستان ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، په نړیوال ټولنو کې یا په ټولو انساني حقوقو لحاظ نه باید په ټولو اتباعو ته هغه انساني درناوی وشي. متاسفانه د طالبانو حکومت د ایران خلک حکومت سره ښې اړیکې لري، دوی د خپل د منافعو پر اساس باندې چې هیڅکله نه طالب غواړي چې ایران متضرر شي او نه ایرانیان غواړي چې طالبان متضرر شي. د یو بل لپاره پل دي، هم د اقتصادي لحاظ نه چې دوی هغه سیستم د نظامداري وچلیږي، هم د مشورو په سیمه کې په مشوره دوی دغه ورځ نه یا مخکې لاغ نه چې خپلې اړیکې لري او ځینې مسایل شته چې دوی د کندار ادارې سره د دوی معاش هم انساني خلق شته، هم داسې خلق شته چې طرفدار دی دوی چې تعلیم وشي، عصري تعلیم وشي، او هم سخت دریځ خلق وجود لري. نو راځم چې بس مې بلې خوا ته لاړ نه شي. په دغسې وخت کې تاسو د دغه ورور خبره واورېدله، وخت چې ملت ته عمومي عفه یو څوک اعلانوي او وایي چې عمومي عفه ده، که نه دغه ملت د طالب په مقابل کې هیڅ هم نه دی کړی، نه طالبان وژلي دي، ولې اوس هم دغه ملت په قرار نه ده چې د ده زوی خارجېږي له پاکستان نه راځي او نیول کېږي، نامعلومه ځای ته وړل کېږي. په ورته پېښې ډېرې په افغانستان کې ځینې ډلې د طالبانو شته چې په خپل سر یا پټ یا د پردې تر شا دوی ته هدایت ورکړل شوي دي، هر څوک کسان یې وژلي دي او تر ننه یې سرنوشت نه ده معلوم. دا ټول په ټول افغانستان کې شوي. تېره ورځ تاسو کې د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی خبرې اورېدلې، دغه اشاره هم ده ته وا چې ډېر کسان دمونږ خلک په پټو وژلي دي او دا خلاف ده چې دوی باید نه یې وژلي. وخت چې دوی ته دا معلوم دي چې ډېر خلک متضرر شوي، وژل شوي دي، نو د هغه قاتلین هم پېژني او هغه یو نظامي یا اسلامي حکومت کې محکمې ته نه کش کوي یا نه معرفي کوي، نو دا باعث دته کېږي چې نامنې هم نور هم زیاتېږي او هغه مهاجرین چې احساس د خطر کې دي، دوی ژوند په خطر کې ده، تللي دي د طالب د نظام نه تېښته کړې ایران ته یا پاکستان ته، نن ټول د خطر سره مخ دي. دته نړیوال سازمان یا هغه مدافعین د بشر یا پخوانی هغه چارواکي، دا ټول افغانان مسؤلیت لري چې په ګډه باندې دغه بحران حل کړي. دلته د طالب د توانایي پاس نه ده او توانایي طالب نه لري شته نه دا موضوع حل کړي. دلته د ماغ او د
ټول افغانان غږ باید یو شي او دغه بحران مخنیوی وشي، ځکه چې دلته ډېر انسانان هم د امنیتي لحاظ نه، هم د اقتصادي، هم د بیکاري لحاظ نه تلف کیږي. نو دلته زموږ ټول دا اساسي وظیفه ده، انساني وظیفه ده. په نړیوال سازمان، په ټولو سازمانونو، په هغه برخو چې په مهاجرینو په برخه کې کار کوي، باید موږ غږ وکړو د خپل د چینلونو له لارې نه
سلامت ستانگزای صاحب کورم ودان خیر وی سی راځي چې ورسو پاکستان ته د اسلام آباد د کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل بحث سره ملګری شوی. میاخیل صاحب ستړي مشي تر اوسه پورې مو بحث وکړو په مشکلات وغږېدو. له پاکستان هم کډوالو زنګ وه او یو کډوالو ویل چې دوه زامن تازه ډیپورت شوي، 14 کلن او 20 کلن، او دواړه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دوی سره اړیکه هم نه لري. سدای روسای وضعیت په پاکستان کې هغه د پی او آر کارت لرونکو ته چې کوم ضرب الاجل ټاکل شوی وو، په هغه کې څه پرمختګونه شوي کنه؟ مهرباني.
مننه تاسو ته ساسي ملمون ز ټول د سلامونه علامه قدر مولا را بل ده. خو مسائل ډیر ان قریب شي، بس دغه مسائل چې کوم ډیر پیچلی وو او معلومات نه و چې کوم اندازې پورې به داخلك پی او آر هولډر او یا ای سی سی او یا دا کوم د انیشیار سره چې کوم دراغلی د 2023 نه دی خواته هغه سبسيوي خلکو او یا غیر قانوني او هغه څه لاړو ته لاو د پی او آر مسله چې ودا اوس په پوره امده سيزن دی دلته. خو ان شاء الله چې امید ده دی د ورځ دوه کې دا مسله د پی او آر حل شي. د شپږ میاشتې خو د احتمال شته دا امکان لري چې د کاله پورې دی دغه ورکی وخت ورکی ورته د سی سی هو تر اوسه پورې هم دا و چې دا غیر قانوني دي او سی خلک چې دا په کار دي چې بس نور لاړ شي. او دا کوم د شارپ چې سب سی خلکو اخل کوم هم دا شانته زور دي غریبانان نه سو کی سناوري او نه چې دلته ته تحفظ شته دي دا په چې دا کوم چې ورکړي هغه مشکلات سره مخ دي نه ول سو کور پکړي ورکي. او بهر حال د مهاجرینو مشکلات ډیر زیات دي، ډیر سوز دي او چا پورې چې مربوط دي کوم مرجي اغه مرزیم په دې باندې ډیر خاموشي اختیار کړی دا او څوک دغه مهاجرونو غږو سوز نه د حل لارې نه لټیو نه تر اوسه پوری اراده کړی دا، ځکه چې د کوم د سی سی کارونو د 2019 کې ورته کارونو ورکړو او پاره کې د جمهوریت نظام وزیر راغله او اسلام آباد کې میټینګ وو د پاکستان د اوسره سفران وزارت سره. اغي امدا ورته ویل چې دا خلک به مونږ ولر دغه ورکو کارونه دا به سب کو معلومات به وشي چې څومره خلک شو هغه به تقریبا نه خلک او تیز ضرورت دا خلک سب سلو چې دې لپاره به تاسو پاسپورتونه ورکي مونږ بوله کیند کله نه ویزی ورکو په دې دوران کې به تاسو هم کوي ته جمهوریت
ښه لا می خپل سره اړیکه پریش ولا ترغه چې برت می خپل سره اړیکه سميګ راځي چې د واتس اپ د اوریدونکو خبري واورو. دلته په واتس اپ کې راته اوریدونکو پیغامونه پریخي دي لوړان دینه دوی چې اوس مېره افغانستان تر استانه شي دي خپل وضعیت کیسې راته کړی دي.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زړه کوم سلامونه احترامات ازادي ټولو ته روغه جوړسته وروره زمونږ چې پاکستان څخه راغلي مجر شوي وو بیا دلته افغانستان ته راغلو بدبختیانو شاته مخ شو بیا دلته مخ شو زیاتره داسې بس سانوس له مخ کېږي چې بیا ډېر زیات موږ غمجن کېږو ان تر دې پورې چې بس هم د افغانستان سمزو تور شي او تعلیم په نگاه نه تعلیم هم کړی ده الحمدلله. خو بس قدر نشته تعلیم قدر افغانستان کې او الله تعالی دې حکومت ته زموږ نوې حکومت ته
ښه. دغه هم یو کډوال و چې ویلې له پاکستان راستون شوی دی، تعلیم هم لري خو وایي چې دلته کار روزګار پسې ګرځي. په افغانستان کې څوک ته د کار روزګار زمينه نه برابروي. بیا خیر صاحب مننه چې بیرته استودیو سره وصل شولای. په پاکستان کې د کډوالو شمیر دغه راز شمیر او ستونزې دغه راز په ایران کې د پام وړ دي، ډېرې جدي. خو یو شمیر هغه کډوال چې د طالبانو له حکومت نه تښتېدلي دي، دغه هیوادو ته پناه وړې ده، د هغو ژوند ډېر نازک دی. آیا د هغوی د ستونزو د حل لپاره هم د پاکستان چارواکي لاس په کار شوي نه دي؟ ځکه دلته ځینې کسان چې په جمهوریت کې کار کړی دی، امنیتي ځواکونه وو، د بشري حقونو فعالان وو، د هغوی ژوند افغانستان کې په یو ډول د ملګرو ملتونو په وینا یا هم د همدې خپل همدې کډوالو په وینا له خطر سره مخامخ دی. وایي دوی چې کال ته ځي ممکن د طالبانو د حکومت یا مسولان یا مثلا د ټیټي کچې جنگیالي کساتری واخلي قاستری واخلي یا هم د زینو تربګنې یو ښکار شي د دغه ستونزو په اړه د دغه کډوالو د ستونزو په اړه چارواکي والی پټه خولې دي
دغه مسولیت د دې خلکو د انیشیار دي دا انیشیار په کار چې د خلکو لپاره تحفظ ورکړي دی او تاسو وردی او کاغذ ورکړي هغه هم دلته داغې نه تحفظ کوم ډیر لوی خبره ده دلته په پاکستان کې چې دی د پولیسو نه چې دی محفوظ نشي ساتلی چې الته دی ورته تحفظ ورکړي دا خو د دوی مشکل دی انیشیار چې دا کار نه کوي چې ولی نه کوي نو ځکه دوی د پرمخت شذل ویلې انیشیار سره چې دی لتاسي او لیټر ورکړي مخکې دی لیټر ورکول کېده په هغه لیټر باندې دوی ته پولیس څنګه ویلې اوس په ځمانې او چټولي کې هغه چټ دي هغه پولیس نه مني قلم باندې لیکل شوی څه مشکل هغه پکې نه بل اوس د انیشیار هغه کوم پیوار هولډر چې هغه د پاره خو نن الحمدلله یو هغه لیټر هغه شو ایشو شو چې بینک دفعانه چې اکاونټونه به د پیوار هولډر نه بنديږي او سیم کارډونه به نه بنديږي په هر قریب بچلې دوی لپاره وخت هم اعلان کړي ان شاء الله نو مشکل به د پیوار اندازې پورې حل شي او د سی سی او هغه چې دوه درېشتم ندی خو راغلي د خلک هغه اوسه پورې همداسې پستونځو کې دي او غیر قانوني دا پستونځو کې دي خو یو شکریا موږ د پاکستان د پښتونخوا د حکومت دا ده کوم چې د افاق ورته همیشه د ویج داخل کا شو بس خپل د دی یو بل پاس کو چې موږ د مهاجر په زور نو بس خپل رضاکانه ته ورځي خپل خو خزي نو بالکل بشکت لشي وطن دی افغانستان دی وطن دی او مور دی تللې شي اوس مشکل هم دغه دی چې د پنجاب د خلک دل دراجي دلته کوم نو دغه امکانات ته نه برابر نو بیا غریبانان مجبور دي چې بیا لاشي افغانستان ته ځکه پنجاب ته خوني شي دلی چل دلاره دو الته ما قسم ده چې تاسو کوم یاد کړه چې دا ته ونر شيږي هغه اصلي مرجی ته ونر شي په لار کې چې دا سړی زای شي نو دغه مشکلات سره دا خلک د دوزښتم چراغلي دي مخ دي دلته مخ دي او الته مخ دي ژوند ډیر تریخ دي الته کی شنو چولې کی شنو امریکای چې تر اوسه پوری هغه دغه کړل سٹاپ کړو اگر ایبانان تا فلیټونه د دې سٹاپ شلو ټول ته معلومات دی د میډیا د اخره خبر راخیسته ده نو داخله کول ته هغه یو کس خودکشي وکړه په کې ته د نام میډیا راخیسته ده چې په اسلام آباد کې هم دا خودکشي وکړه چې دغه سرنوشت نه معلوم پر دې لوی ستونزه ده
بله کور ودان ستونزې لوی دي مخکې په حلارو تام شلو لګزره راځي چې د خبرونه لګې شی به پاتې دي په حلارو باندې بیا هم تاکید وکړو ټینګار وکړو امیا خیل صاحب تاسو په ټکو باندې دغه کډوالو د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي ځکه اوس خو به دا قربه هیوادونه خپل پالیسۍ نه بدلوي دوی وایي تاسو وایي چې د آی سی سی کارتونه یا هغه افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي د دوی د ستونزو حل لا هم مبهم دی لا هم معلومات نشته چې دغه کسانو لپاره به د پاکستان حکومت کومې تګلارې عملي کوي دغه راځي خواته په ایران کې هم ورته پالیسۍ عملي کیږي چې ډله ډله یعنی د ورځې لسګونه زره کډوال افغانستان ته راستنول کیږي په کور د نن امکانات ته پکتو د ستونزو ها هواره یو څه مشکل بریخي حل لارې څه دي ځکه تاسو د کډوالو په برخه کې کار کوي او د کډوالو لزره ناراضي څه کول په کار دي ترڅو دغه کسان چې اخراجيږي په آرام په افغانستان کې میشت سي او خپل وطن کې بیرته خپل ژوند پایل کی
دغه خو موږ بار بار دوی ته د حل لارې ویلې دي هغه سره شریکي کړي دي دلته افغان کونسلټ سره شریکي کړي دي په تیر جمهور نظام سره شریکي کړي دي د حل لارې شته دی خو کوڅوک د دې حل ولټي د حل لارې ډېر اسانه دي او دې د امکانات الته موجوده نظام سره شته او تیر نظام سره مو خو جلاس پکار شي هغه د دې دلته خلک تقریبا د اصلي مشکله د مهاجرت کو دوی الته نه سرپناه لري دوی نه د روزګار لري نه کار لري د خلکو د لپاره موږ ورته دا مشوره ورکړه چې تاسو د څه اعلان وکړي کم خلک چې فرمثال د ننګرهار کونړ لغمان دا ولایتونه واړو واړو ولایتونه دي او د دې خلکو تعلیم یافته زیات دي که څوک یو نمبر زمکه غواړي تر د سرپناه لپاره نو هغه په دغه ولایتونو کې چې موږ د دې تمیش کوو او دلته شارکونه ورکو او که څوک لزري به شل جری به زمکه غواړي هغه لوی فراخ مساحت لرونکي ولایتونه فرمثال فراش و نیمروز و هلمند و دغه سیلوی ولایتونه دي دشت لري الته او تلس لجری بشل چې جبر کو ام دغه مرستندوی ادارې جسم ردی دوی یغوی د پاره یو ټویل بندوبست کی دوبو نور غزمه کی آبادی ځکه موږ پاکستان کې دشت آباد کړلې نو دا خلک په دې کې تجربه لري چې الته هم دا کارو کی او دلته خو بده و چې دا امیدم نو چې موږ به درته مو بولل ته الته خو بده دې لپاره لا هڅه کوي ځکه چې د دې بچو او د راتلونکي نسل لپاره هم یو سرپناه بندوبست جوړیږي نو دلته دې لسی بشل جری باور کی نو یو خو به دا افغانستان په خپل د موجوده نظام باندې بوج نشي ځکه چې دا به خپل خپل ودریږي الته هغه به ځمکه نه حاصلات وصول کی هغه به دې مارکیټونو ته لاړ شي نو هغه د مارکیټونو د غلو مارکیټونو د میوه مارکیټونو د سبزو مارکیټونو چې دغه دشت آباد شي نو دا به هم د خپل د نظام سره مرسته وي او هم به دا سړی په خپله خودکفا شي نو په خپل خوب باندې به ودریږي دا مشورې موږ بار بار ورکړي دي خلکو ته چې داسې وکړي خو دوی همیشه دا کار کړی دی چې خبره شاته غورځولې ده موجود
خا میا خیل صاحب کور ودان سلامت اوسې نور خبرې هم تقریبا وشولې د حلارو وړاندوینه کول چې حلارې د طالبانو حکومت ورکول شي خو تر اوسه پر عمل نه دی شوی ستان اگزاس صاحب تاسو د پای خبرې هم ورو بیانو به سره پای تر سره وزکه لګي چې به پاتې دی مهرباني
ډیر مننه د تاسو قدرمن معلومات هم خراغلاس وایم لودین صاحب ما مخکې بحث وکړه اخره خبره دا ده چې موږ افغانان په مجموع کې باید ټول یو غږ باندې په ټولو کنوانسیونونو په ټولو سازمانونو چې مهاجرین په هر ملک کې اوسېږي د هغوی د ستونزو د حل لپاره باید د هغوی د مرستې د هغوی د حمایت غږ پورته کړو دا زموږ انساني او اسلامي او وطني وظیفه ده هغه مهاجرین چې په افغانستان په پاکستان کې په ایران کې په نورو هیوادو کې تاسو وګورئ نه تنها دا چې په بلاروس کې په نورو په ترکیه کې په ټولو ساحو کې بند پاتې دي او منتظر دي هغه سازمانونه چې د دوی ته وعدې ورکولې چې تاسو موږ بیا یې هغه هیوادونه آلمان یا اروپایی و دنیا امریکا په مجموع کې په ټول نړیوالو باندې غږ کوو چې د هغه افغانان چې په خطر کې دي د هغو لپاره عاجل اقدام وکړي او هغه د انتقال کړي بله موضوع دا ده چې مخکې دوست د پېښور نه یا پاکستان نه اشاره دته وکړه یونیسیار په پاکستان کې یا په ایران کې هغه کارونه چې د دوی وظیفه ده په اساسي شکل باندې متاسفانه هغه نه کوي حتی په دغه دوه کالو کې د دوی هغه فعالیتونه ډیر کم شوي دي هغه دروازې تر شام مهاجرین ورځي په اساسي شکل باندې چې کومه بودیجه د دوی اخلي کارمندان هلته کار نه کوي او دا خلک یې سرنوشت دي او راځم پر د باندې چې دلنه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بحران ده ستار نشته سپینلشته پانګونه نشته تجاران د موږ چې دي په لویه کچه په افغانستان کې پانګونه نه لري نو دا یو لویه ستونزه ده ما په افغانستان کې کار کړی د خلکو په برخه کې موږ ځینې شهرکونه د جمهوریت په وخت کې په شل کال کې د خلکو په غوښتنې سره د مردمی نهادو په برخه کې ډیزاین شوي دي ولی متاسفانه هلته خواه دښتې دي هلته اوبه غواړي هلته سرپناه غواړي د هغه جوړول ته پیسې اړتیا ده هغه سازمانونه چې پخوا به یې هلته مرسته کوله اوس هیڅ شی وجود نه لري نو دا یو لویه فاجعه ده د دې لپاره باید یو نړیوال میکانیزم جوړ شي په هماهنګۍ د دغه هیوادو سره او طالبان هم د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري باید قوی دریز ونیسی او د حل لپاره یو ملي اجماع حتی باید لمنځ راولي ځکه نور اساسي حل هم نه لري د افغانستان خلک هم بیچاره دي کار نه لري او هیڅوک د یو بل سره مرسته نه شي کولای ځکه چې هغه دوی نه کار لري نه اصلات داسې پوری چې بیا فاطمه منځوي نو
ډیره ډیره مننه اوریدونکو لتا سو مننه لخپلو میلمنو په جرمنی کې لمیش سیاسي فعال اسبلاستان اگزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا لمشر پر علمي اخیله او تاسو اوریدونکو نه ډیره ډیره مننه